درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تنبایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتنبایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخي څخه کمزوري زیر بناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بې اسناد دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی ایس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سخت تعرفه ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې په ترڅ کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکړي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچیرې ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکه کوي 30% ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې ښایي په راتلونکو 50 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 15 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 15 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې و. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستیو وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشۍ دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېری قربانیان چې عمرونه یې د 25 او 40 کلونو ترمنځ و په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د ساه بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو په تنوسی. ګرانو زکونکو ستاسو شونکې دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوسته شراغ لاس وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلال، یا چې د دیشمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دیشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغی دوه راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو د موادو د انحلالیت څخه مخکې مور او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو، یعنی البته د بیلګې په توګه کچی د یو بورې محلول مور او تاسو اوغاړو جوړ کړو. د بورې د محلول د جوړولو لپاره مور او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې مور او تاسو کولای شئ چې تر یو ټاکلي حد پورې بوره په اوبو کې چې کړو اضافه کړو، یعنی دا چې 2 قاشوقې یا هم 3 قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې مور غواړو په همدغه اوبو کې چې کړو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه مور او تاسو او غواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکړو اضافه کو، یعنی که د بورې زیاتوالی عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوی نه ده د لوښو په تل کې چې شکې وي رسوب کوي. دغه حالت ګرانو زده کوونکو مور او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کشي ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کشي مواد په خپل ځان کې چشي کړي حل کړي. د موادو حلېدلو ته موږ تاسو انحلالیت وایو. څه شو وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل خپل دې ته ویل کیږي چې نور مواد په هغه مواد کښي یا هم په یو مایع کښي چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. رضو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنې په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنې 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي، موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړ، یعنې نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کیدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلېږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقداری یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلېږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلېږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کیدای سي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.2، البته 0.26 ګرامه حلېږي. هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره چې شي کېږي کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رضو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې ماده په توګه موږ او تاسو پېژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کېږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي، نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو کیدای سي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي، او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو، کیدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسي زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافه وي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او نه خالصه وه. چې نه خالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوس په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو، چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې دوی هغه ثابت ترکیب چې اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي، یعنی دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو، لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې این ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریفو. که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو، چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي، یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنی البته د دوی د مساوي شمېر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. د پروتونونو شمېر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په این ای سره ښودل کېږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې دوی چې دي خالص مواد دي او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت د اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات چې دي عموما د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تېروي. او همیشه فلزي عنصرونه چې دي، دوی اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي سي وجود ولري، یا هم منځته راسي. دا چې خپله عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو په طبیعت کې کېدای سي، یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور، دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولي باندې سره چې کېږي موندل کېږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول یې پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کېږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. زګرانو زکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچه او قلمونه موجود ولري ترڅو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفحې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت ته کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي، چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، يعني الكترون ونه بايلي، بلكي الكترونونه واخلي، ادا الكترون اخستلو مايل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، يعني کیتونونه رامایسکیږي، ادا کیتون په حالت سره رامایسکیږي. چې همدا ترتیب مو راته سوای چې د دوی تلمنت یو ايوني اړیکه رامایسکوي. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري، هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترون رامنځته سي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو دی یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه، په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري، د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په دریو برخو ویشل شوې ده، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی سي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د اقلیم په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ او تاسو د درېو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نو اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په ازاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلفو نو اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نو اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه، دریم څپرکی. د یو دېرشمې صفحې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي، هغوی ظاهري دي د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري. د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه او اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دی هغوی ډېر د اهمیت وړ دي، یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، په رنګ جوړولو کې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي، د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، انتراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې ویني چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجې سانتیګرید کښې دی په ایشیدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللوهولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ وګوني اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګوني اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځي ده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو، چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته، چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده، کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فرمول موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولی او ساختمانی فرمول ده چې د بنزین د دوی کړي د یو ځای والی څخه چې شوه د ماینسته راغلی ده. په همدې ترتیب د دوی ترمین د کاربونونه یو د دواړو کړي ترمین مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سی ایچ لس هایدروجنونه هم د ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د ارماتیک مرکباتو د ارماتیک هایدروکربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تکتیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داس چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کې په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو مایکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپله انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلی او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کې دای موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو. او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړش او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري. او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو. او په همدې اساس هغه یې دای هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربن د یو یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویله، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه. په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکې دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ګازه، چې د 150 صفې څخه پیل تر 145 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغېزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالت ته ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده، او د دوی چې دي تغیر منونکي دي. د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. راځو ګرانو زده کوونکو، د ګازات عمومي خواص ده، چې ګازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري. د دوی د تراکم خاصیت چې دی، هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمیرل کیږي. د ګازاتو د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو، چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواصو څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي، هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپېژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي. د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي، خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزورې ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي، ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډېر کم دي. دا ګازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو ګازات ښه وپېژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډېر کومک راسره کوي، چې عبادت لومړی د حجم څخه دي. که چیرې ګازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د ګازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د ګازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي، نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې ده یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه، دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په بي تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، حجم خپله د په اس آی سیسټم کښې موږ او تاسو کولی سو، یا په نړیوال سیسټم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کېږي په زر ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کېږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بېرته مساوي کېږي په یو سی سی سره، بېرته یو متر مکعب مو مساوي کېږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د عادیال ګازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د سطحې پر یو واحد باندې وارد شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کېږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارد شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کېږي په 268 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کېږي په 268 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په ګازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کېږي، هغه درجه یا د ګازاتو تودوخه ده چې خپله د ګازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بېرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کېږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کېږي سانتي ګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت وه. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د ګازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کېږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کېدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې، دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت د څه څخه دی؟ عبارت د ګازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو، په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ګازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د ګازاتو د حجم او فشار ترمنځ اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله، چې دوی دا ثابته کړله چې باید په ثابته تودوخه کښې د ګازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوې فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د ګازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي، نو دوی د ګازاتو فشار باید کم سي، او که چېرې تودوخه کمه سي، د ګازاتو فشار باید څه سي؟ زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو وي یو مساوي کېږي په کلوین سره، او دغسې په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره، چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کېږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده، هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمېدو سره بل زیاتېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو عادیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیماب فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 200 ملی لیټر دی. کچیر فشار یې 350 ملی متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي. نو په دې ځای کې کچیر تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمن معقوله رابطه د بل د قانون پر اساس باندې تاسو شي کې محاسبه کوي. اوس نو راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي، یو سل 250 ملی لیتر پی یو مسل تیر په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې، چې پی یو وی یو مساوي کېدل په پی دوه وو وی دوه سره، هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلومه دي، د وی یو د وی دوه د پیدا کولو لپاره وی دوه نامعلومه دي. وی یو قیمت یې راکړی، د وی دوه د پیدا کولو لپاره راځو ګرانو زده کوونکو داسې فورمول جوړو چې وی دوه مساوي کېږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوه فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضعه کوو. مشابهتونه مشابهات سره اختصاریږي، ملی متر د سیماب د ملی متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملی لیټر پاتې سي. 250 ضرب پر 450 کې تقسیم پر 850 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کېږي په دومره 180 ملی متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم و لاسته مو راوړي. دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژنو، راځو د چارلس قانون پېژنو چې په غازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1780 میلادي کال کښې د غازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کښې یعنی که چیرې فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به که غازاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به یې له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي؟ معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1806 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د 1/253 برخې سره انبساط کوي. خو د 40 او د ګیلساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کښې موږ او تاسو وویله چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ څو وی او یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتېږي او د تودوخې په کمېدو سره حجم کمیږي. وی یو تقسیم پر وی دوه مساوي کېږي چې یو تقسیم پر وی دوه سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د 40 قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فورمول وو، پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو لو. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي وه یو آیډیال ګاز چې 250 درجه د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.8 لیټر درلودونکي وي. که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي، نو د ګاز حجم به څومره وي؟ تاسو یې پیدا کړي. په هغه صورت کې چې پی یا فشار به څه شي اوسي؟ ثابت اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار ګاز حجم، نو د هغه ګاز یعنی لومړنۍ تودوخه، او که چیرې تودوخه موږ او تاسو په ټی دوه سره وشي او د ګاز حجم په وی دوه او په همدې ترتیب، نو موږ او تاسو یو فورمول لرو چې د دې فورمول پر اساس وی یو مساوي کېږي وی دوه تقسیم پر ټی یو یعنی ټی دوه باندې. اوس راځو هر یوه قیمت راکول سوی دي ګرانو زده کوونکو، د وی یو قیمت راکول سوی 1.8 لیټره، د ټی یو لمر 25 سانتی گریڈ ٹی 2 مساوی کیږي په 75 درجه سانتی گریڈ یا سیلسیوس وی 2 نه معلومات دی وی 2 د پیدا کول لپاره ګرانو زکون کوم شاو تاسو دلته فرمولرو په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلې قیمت وزه کو د هر کمیت پر ځای باندې چې وی 2 یعنی دوام حجم مشته نه معلومات مساوی بسی د غاز حجم یو اشاریه اتیویش لیتر مجھو تاسو دوی یو پر ځای باندې وازه کړ زر بی درې سوا دلته مجھو تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وازه کو تاسو دلته وګوري دلته درجه د سیلسیوس را کول سی ده ګرانو زده کوونکو دا اوس مجھو تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي لومړی په ثابت فشار کښې 8 درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ 00420231111
ازادۍ رادیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.